نیکه خوش آمده سلام علیکم.
مننه کوم جاوید سنزاده، تاسو ته ډېری مسی سلام وړاندې کوم ټول اوریدونکو ته. ساعت د مازیګر څلور بجې سولې د یوې بلې یو ساعته پښتو خبروینو وخت را ورسېدی چې لکه څنګه چې زما همکار ویل زه قسیم سولمل د عبیدالله عبیدی په تخنیکي همکارۍ درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان د سولې په تړاو د څلور اړخیزې ډلې د وروستیو هڅو له جزئیاتو مخبرو. دا هم اوري چې د توسعه او عدالت په نوم ګوند د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو له لړۍ څخه اندېښنه څرګنده کړې ده. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د پلټنې پروګرام هم له یاده مباسي. خو پیل په خبرونو کوو. په نړیوالو خبرونو کې مو عمده سرټکی دا دی چې د پاکستان په شمال لویدیځ کې د سکرو د یو کان د نړیدو په پیښه کې لږ تر لږه اووه کان کیندونکي مړه سوي دي. دا هم اوري چې د امریکا د جمهوریت غوښتونکو ګوند مخکښه کاندید ډونالډ ټرمپ د ګوند د داخلي مقدماتي انتخاباتو په وروستي پړاو کې سخته ماته وخوړه. خو لومړی د دې محل مهم کورني خبرونه له اجمل تورمان څخه اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د بندونو په شمول به د ځینو بنسټیزو پروژو عملی کار پیل شي. د هرات ولایت سیمه چارواکي وایي چې په شینډند ولسوالۍ کې د اعظم څلور دیرش پنوم عملیاتو کې څوارلس وسله‌وال مخالفین وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. او د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو معین وایي چې د ځوانانو لپاره پنځه کلنه ملي ستراتیژي جوړه شوې ده. بشپړ خبرونه واوري. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د بندونو په شمول به د ځینو بنسټیزو پروژو عملی کار پیل شي. لا ولسمشر ماڼۍ څخه په یو خبري شوی خبر پاڼه کې راغلی چې ولسمشر دغه څرګندونې تیر ماخام د ملي تدارکاتو د کمیسیون په غونډه کې کړې دي. په خبر پاڼه کې راغلی چې ولسمشر غنی مالی وزارت ته دند سپارلې چې د یادو پروژو د مالی سرچینو د برابرولو په برخه کې لازم اقدام وکړي. خبر پاڼه وایي چې د ملي تدارکاتو کمیسیون دغه شان پریکړه وکړه چې د مالی سرچینو د لټون ترڅنګ دی د یادو پروژو تدارکاتي بهیر هم پیل شي. د هرات ولایت سیمه چارواکي وایي چې په شینډند ولسوالۍ کې د اعظم څلور دیرش پنوم عملیاتو کې څوارلس وسله‌وال مخالفین وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د هرات ولی ویان جیلانی فرهاد ازادۍ رادیو ته ویلي چې د دغه عملیات په جریان کې د یادې ولسوالۍ ډېرې سیمې د وسله‌وال مخالفینو لشتون نه پاکې شوي دي. د ښاغلي فرهاد په وینا د اعظم څلور دیرش په نامه د ګډو ځواکونو دغه عملیات له څو ورځو راهیسې پیل شوی چې لا هم دوام لري. د پداسې حال کې چې ویل کېږي په دې وروستیو کې په شینډند ولسوالۍ کې د مولا اختر محمد منصور او مولا محمد رسول د ډلو ترمنځ سخته جګړه شوې او شاوخوا 200 طالبان پکې وژل شوي او ټپیان شوي دي. او د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو معین وایي چې د ځوانانو لپاره پنځه کلنه ملي ستراتیژي جوړه کړې ده. کمال سادات نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې دغه ستراتیژي په پلي کېدلو سره به تر یو میلیون څخه زیاتو ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي. خاغلی سادات وایي چې په دغه پنځه کلنه ستراتیژي کې اساسي برخې لکه تعلیم، روغتیا، کارمندل په دولتي ادارو کې د ځوانانو ونډه او ورته شامل دي. خاغلی سادات ځوانانو ته ډاډ ورکوي چې د دې ستراتیژي په پلي کېدلو سره به تر راتلونکو پنځو کلونو پورې د دوی په ژوند کې بدلون راشي. د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت په داسې حال کې دغه ستراتیژي په جوړولو سره ځوانانو ته د کاري اسانتیا د برابرولو خبره کوي چې ډېری افغان ځوانان له غیر قانوني لارو او په سختۍ سره د بهرنیو هیوادونو تک ته سړخه کوي. دا ولتر دی محله د افغانستان کورنی خبرونه. بهرنی خبرونه له سالی محمد سالیس خواوري.
د پاکستان په شمال لویدیځ کې د ډبرو سکرو د یو کان د نړیدو په پیښه کې لږ تر لږه اووه کان کیندونکي مړه سوي دي. پرون په قبایلي سیمه اورغزیو ایجنسۍ کې د درنو اورښتونو له کبله د کان له نړیدو وروسته دوه کان کیندونکي اوس هم لا درک دي. په سیمه کې یو دولتي چارواکی وویل چې شپږویش کاریګر ژغورل سوي، خو د سختو اورښتونو له کبله د ژغورنې هڅې ځنډول سوي دي. د پاکستان قانونه د خوندیتوب د ناسمو معیارونو له کبله بدنامه دي. په 2011 میلادي کال کې لږ تر لږه درې څلوېښت کاریګر هغه وخت وژل سول چې په بلوچستان ایالت کې د ډبرو سکرو په یوه کان کې چاودنه وسوه او کان ونړید. د عراق حکومت وایي هغه ډله چې ځان ته اسلامي دولت وایي پرون کرکوک ښار ته نږدې کیمیاوي حمله کړې ده. دا په وروستیو څو ورځو کې دویمه ورته حمله ده. عراقي چارواکي وایي زهرجن کیمیاوي مواد پر تازه ښار استعمال شوي چې په نتیجه کې د داعش خلاف د یوه جنګیدونکي شویه ملیشه درې کلنه لور مړه سوې ده. دوی دغه ورځ وایي چې په دې برید کې تازه ښار ته نږدې 600 نور اوسیدونکي ټپیان او په سلګونو نور تښتیدلی دي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی پرون ناوخته د تازه ښار له مشرانو سره په غونډه کې وویل چې دا حمله به بې ځوابه پرې نږدې او عملاً به یې درنه بیه پرې کړي. پام کې دا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په پاریس کې ل خپل فرانسوي، بریتانوي، ایټالوي او جرمني سیالانو دغه راز د اروپایي ټولنې د بهرنی سیاست له مشر فدریکا موګرینی سره وګوري. د دوی د خبرو د اجنډا په سر کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې هغه غیر مستقیمه مذاکرې شامل دي چې په پام کې د سبا په جنیوا کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم او د سوریې د اپوزیسیون ډلو د استازو ترمنځ پیل سي. د مرکچیانو عالی کمیټه چې سعودي عربستان ملاتړ کوي او د سوریې د اپوزیسیون څو ډلې تر چتر لاندې راټولې دي وویل دوی په جنیوا کې په دغو خبرو کې برخه اخلي او د وداسې انتقالي حکومت غوښتنه به وکړي چې بشپړ اجرایه صلاحیتونه ولري. د اپوزیسیون مشر مرکچی محمد علوش پرون په جنیوا کې وویل چې انتقالي مرحله باید د بشار الاسد له پرځولو یا هم مرګ سره سم پیل سي. علوش زیاته کړه انتقالي حکومت د رژیم په موجودیت کې یا تر هغه چې سیاست په قدرت کې وي نسی تشکیل کېدلی. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر والید المعلم وویل چې د حکومت استازي به نن په دغه خبرو کې د برخه اخیستلو لپاره جنیوا ته روان سي. ایران وایي نه غواړي د خپلو تیلو تولیدات ودروي. د هغه تړون ته یو گزار ګڼل کیږي چې تیره میاشت په نړۍ کې د تیلو د بیو د ټیټېدو د مخنیوي لپاره روسي او سعودي عربستان ورباندې موافقه وکړه. د ایران د نفتو وزیر بیژن نامدار زنګنه د ایران پریس ټلویزیون ته نن وویل چې د تیلو نور تولیدونکي هیوادونه دي موږ خپل کار ته پرېږدي. زنګنه زیاته کړه تهران به هغه وخت د تیلو تولید ودروي چې د ورځې تولید 4 میلیونو بیرلو ته ورسیږي. ایران تر نړیوالو بندیزونو مخکې په همدې اندازه تیل تولیدول. د تیلو د صادرونکو او تولیدونکو هیوادونو د سازمان یا اوپیک په حواله ایران دا وخت د ورځې له 2.8 څخه نیولې تر 3.5 میلیونو بیرلو پورې تیل تولیدوي. د روسیې او سعودي عربستان ترمنځ تړون چې وینزویلا او قطر هم لاسلیک کړی د تیلو د بیو د ثابت پاتې کېدو لپاره رامنځته سوی دی. د 2014 کال له نیمایي راهیسې دغه بیې 80% لوېدلې دي. د امریکا د جمهوریت غوښتونکو ګوند مخکښ کاندید ډونالد ټرمپ د ګوند داخلي مقدماتي انتخاباتو په وروستي پړاو کې سخته ماتې وخوړه. د دغو لومړنیو انتخاباتو په مرسته د ګوند لخوا د روان میلادي کال د ولسمشري انتخاباتو ته کاندید معرفي کیږي. میلیارډر ټرمپ پرون په واشنگټن ډي سي او وایومینګ ایالت کې په لومړنیو انتخاباتو کې ماتې وخوړله. په واشنگټن ډي سي کې مارکو روبیو په اسانۍ له ټرمپ نه مخکې سو. په دې ځای کې ټرمپ د 13.8% ملاتړ په خپلولو سره په دریم کتار کې راغی. په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې د ډیموکراتانو پلویان زیاتې چې یوازې 6% راجستر سوي رایه ورکونکي جمهوریت غوښتون کړي. په وایمین کې ټیټ کروز د شپږ از شاریه 3% رایو په ګټلو سره لټ شام نمخ کې سوور پسې د ګوند په خپل منځي مقدماتي ټاکنو کې د دبل سیال مارکو روبیو مخکې دی چې 9.5% رایې خپلې کړې. ټرمپ په دریم کتار کې راغی.
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې آسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 44 ټیټه 4، هرات آسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 38 ټیټه 15، کندهار آسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 19 ټیټه 16، مزار شریف آسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 8، بدخشان آسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 4، بدخشان آسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 44 ټیټه 15، او په جلال آباد کې هم آسمان وریځ دی د تودوخې لوړ درجه 18 ټیټه 11.
سات په افغانستان کې د ماسیګر 4 بجې او ځباندې 9 دقیقې سوې. د افغانستان د سولې د همشغی څلور اړخیزې کمیټې هڅې پیل کړي څو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو ته زمینه برابر کړي. دا د افغانستان د حکومت یو ویاند وایي.
د مخامخ خبرو لپاره د څلور اړخیزې همشغی ګروپ د کار مطابق دغه ګروپ هڅه کوي چې د غونډې د سیټ مطابق د افغان حکومت او وسله د باصلاحیت استازو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیل شي.
د افغانستان د عدالت او توسعه ګوند غوروی د کمیټې د کارونو په اړه اندیښنه شوډلې وای دا احتمال شته چې دا کمیټې به بې طرفه کار ونه کړي. په کورونی راپورونو کې دا هم لرو چې د ځوانانو چارو موینت وای چې د ځوانانو لپاره البته د افغان ځوانانو لپاره 15 کلن ملي ستراتیژي ترتیب کړې ده، خو یو شمېر ځوانان په دې اړه ځینې سپارښتنې هم لري.
جای قدردانی داره و ما واقعا این را استقبال میکنم، اما مشروط به ای که پلیسی ها در روی کاغذ نمونه.
نور مسائل همستا پا نریوالو راپورونو که در سوره در سول موضوع چارو او پا دو همه نیمایی که در ارکوسو و اجزان و دوستانو در پلتن اخبروانه لیاده مباسی. تاسو د ازادي رادیو مازدیګرنی خبرونه غواړئ چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د اف ام البته په سترو شهرونو کې د اف ام په 3.15 څپه اوریدلای شي. راځو د خبرونې لومړی راپور ته. افغان حکومت وایي د سولې د خبرو څلور اړخیزه کمیټه هڅه کوي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو زمینه برابره کړي. د اجرایي ریاست مرستیال وایند جاوید فیصل ازادي رادیو ته ویل چې هیله ده له وسلوالو مخالفینو سره مخامخ خبرې وسي او په دې درشل کې هر هغه ډله چې د سولې خبرو ته غاړه نږدي او بخشي چې هر ډله غاړه ږدي افغان حکومت هرکلی کوي. صفي الله ستانکزي په دې اړه د راپور چمتو کړی.
افغان چارواکی وایي چې د سولې د خبرو څلور اړخیزه کمیټه هڅه کوي څو د وسلوالو طالبانو صلاحیت لرونکي استازي له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته کینوي. د حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل د یک شمې پورس ازادي رډیو ته ویل که څه هم د سولې مخامخ خبرې ځنډیدلې خو لا هم هیله شته چې د سولې د خبرې وشي. خغلی فیصل همدارس د سولې د خبرو لپاره د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند لچمتوالي هرکلای وکړ او نورې ډلې هم ورته کار ته راوبللې.
د مخامخ خبرو لپاره د څلور اړخیزه همغږي ګروپ د کار مطابق دغه ګروپ هڅه کوي چې د غونډې د ټیک مطابق د افغان حکومت او وسپاره درو د صلاحیت استازو ترمن د سولې مخامخ خبرې پیل شي. مول هلمن چې د پخپل کار کې وټوانې چې بل اخره د سولې مخامخ خبرو ته زمينه مساعده کول بده. حکومتونه مشرۍ د حزب اسلامي ګوند لخوا د خبرو لپاره د آمادګۍ شول یو شګام دی، پرمختګ په لور باندې یو شپایل دی.
افغان چارواکو وروسته له هغه نوري مخالفي ډلې د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره وهڅول چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي په یو بیان کې د سولې په خبرو کې د ګډون چمتووالی خودلې ده. د ډلې کڅه هم بهرنیان د جګړې په دوام تورن کړي خو ویلې دي چې د سولې په خبرو کې د ګډون هدف دا دی چې دوی د سولې لیوالتیا لري، خو وسلوال طالبان چې د افغان دولت پر ضد د جګړې اصلي لوری دی لا هم په خپل دریز ولاړ دي چې نغوري د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. ټاکل شوی و چې د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل شي، خو په دې پروسه کې د طالبانو د ګډون په ردیدو سره دغه خبرې وځنډېدې. اخو سیاسي کارپوهان ټینګار کوي چې افغان حکومت باید له طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو هڅه وکړي، نه دا چې د سولې د خبرو لپاره دی یوازې د وړوکو مخالف ډلو په چمتووالي اتکا وکړي. افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکزی او څېړونکو حکمت الله اعظمي ازادي رډیو ته ویل حزب اسلامي به خپل جوړښت لري خو هڅه باید دا وي چې له طالبانو سره سوله وشي.
حزب اسلامي سړي د خپل سټراکچر ساختار لري په افغانستان کې د باندې، مګر د جنگ په میدان کې د طالبانو تر رهبری لاندې او حتی تر بیرغ لاندې د جنگ کوي، نو که چېرې طالبان څورته راځي بیا د حزب اسلامي مشکل دومره غټ نه دی. پراتلونکي کې کله چې موږ د طالبانو سوله بیا مطرح کوو او هغه باندې باس کوو، زه فکر کوم دا ډېر د توقع خلاف دا پیچلې کېږي. زه په دې کې شک نه وینم چې مخامخ خبرې بنه کېږي. دا چې به کله کېږي او څومره به کامیاب وي هغه سوال دی.
خغلی اعظمي همدارس د سولې پروانو هڅو کې د بیلابیلو هیوادونو ښکېلتیا او لیوالتیا د دې پروسې د لانجمن کېدو یو لامل وباله. د سولې د خبرو په اړه د سیال کې د افغان چارواکو ترمنځ خوشبینۍ زیاتې شوې دي چې په کابل او اسلام آباد کې د سولې د خبرو څلور اړخیزو غونډو لا هم د مخامخ خبرو زمينه نه ده برابره کړې. افغان حکومت او د څلور اړخیزو غونډو دریو ګډونوالو امریکا، چین او پاکستان دا هم ویلي که وسلوال مخالفین سوله نه کوي دوی به پر ضد پوځي اقدام وکړي. صفي الله ستانکزی، ازادي رادیو، کابل.
په راپور کې مو اوریدل چې د سولې د همغږي څلور اړخیزې کمیټې هڅه پیل کړې څو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ مذاکراتو لپاره زمينه برابر شي. لدې مخکې د افغانستان حکومت ویلي و چې دا خبرې د دوو نه لپاره ځندول سوې دي، خو دا چې دا بهیر به اوسنۍ شرایط ته په کتو کله پیل شي او آیا کوم شرایط چې دواړه لورې وړاندې کوي دا به د سولې پروسه زیانمنه نه کړي او که څنګه، همدا مسایل مې د ولسي جرګې د نړیوال اړیکو د کمیسیون له غړي عبدالقادر اتزازی سره مطرح کړه. شغلی اتزازی په جواب کې ویل
تر اوسه پورې خو د دې لپاره نقشه یا مپ جوړ شوی ده د دوو ملکونو یا د دریو ملکونو ترمنځ باندې، خپل مقابل لوري چې طالب دا هغه کینه ده نه یا د پاکستان حکومت کیناستا د افغانستان حکومت کیناستا د چین حکومت کیناستا او د امریکایانو حکومت کینا نو تر څو چې دا لوري نه معلوم ځکه طالبان خو سی وډاله نه دي نه اوس یې وډاله نه مخکې وډاله ما بارها ویلي هر کله چې معلوم شي چې کومه ډله دی مذاکراتو کې سر کې دي او راځي مذاکرات شروع کوي هغې نه وروسته مونږ بیا ویلی شو چې یا خوشبیني ورته ښکاره کړو یا ووایو چې ښه ده یا بده ده یا ووایو چې دا نتیجه ورکوي یا نه ورکوي.
وکیل صاحب طالبانو په دې روسیې کې اعلامیه خپره کړه او دا د سولې د خبرو د ردېدو یو علت دا یاد کړی دی، البته د خپلو شرایطو تر څنګ چې افغان حکومت په زیاتو سیمو کې د دې پر وړاندې جګړه تیزه کړې ده. یعنی بیا هم دا مسله دې ته ګرځي چې دواړه لوري پر خپلو سرو کرښو یا په خپلو شرایطو باندې تاکید کوي، نو فکر کوي په داسې شرایطو کې په لازمه څه ده چې باید دواړه لوري څه وکړي د دې لپاره چې حداقل هغه مخامخ مذاکرات پیل سي، دا لړۍ پیل سي؟
لومړی د ما پیشنهاد دا ده چې دغه څلور ملکونه یا حکومتونه د خپل منځ کې په هغه طالبانو ډلو باندې او د افغانستان حکومت باندې فشار راوړي چې علني دزبندي اعلان کړي چې په افغانستان کې نور د طالب په نوم باندې او ډز بل هغه نه بیا کېدلی شي چې سره کرخه ماته شي سره کینی چې ورور جنگ خو بند شو اوس ما سره دغه اما دا شرط او اتا دا شرط به پخې باندې خبرې اترې.
او یو روسي پښتنه وکیل صاحب چې تاسو د بیلابیلو ډلو یادونه وکړه، د دې ترڅنګ یو ډله چې په افغان حکومت ور باندې تاکید کوي هغه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډله ده چې په دې روسي کې اعلان کړی چې خبرو ته چمتو دي، فکر کوي دا به څونه د بهیر سره مرسته وکړي؟ واقعا د دوی موقف څه ډول ارزوي تاسو؟
کچیر ته غواړي چې د حکمتیار صاحب سره دوی کینی او مذاکرات وکړي او اصول تیرا وري نو بیا د حکمتیار صاحب د حزب دوه کسانې دغه نوی په تور لیست کې شامل کړل امریکایان.
بله
نو بیا دا معنا ورکړي چې تاسو سره مذاکرات نه کوم، زه د تور لیست کې راولم او در سره وهم. زه فکر کوم په داسې حالاتو کې چې کچیر ته د دوی پلان دا وایي چې حکمتیار صاحب سره هم دوی کینی او مذاکرات کوي نو دغه تور لیست نه دی اوس تیر شوی وای، هر څه کړي وو ټول لسنه د تیرشي وای او سره ناشته وای چې کبه جوړ نه وای راغلي حکمتیار سره بیا د کول شي حتی بل حکمتیار چې په ټول لسنه چول وای راي دوی خپل لغه ده پرې کړه. خیر خبره بدای چې هر څه چې هر څه کړي دي اول د ټول دزبندي اعلان کی هم د حکمتیار صاحب ډله هم د طالبانو ډله او هم د حکومت لوري دا د خپل منځ کې کینی یو د ټول د صحیح یو صحیح پروسه فیل دی وکی.
د ولسی جرګې غړی عبدالقادر ځاځی او چې د سولې د روانو هڅو په تړاو نظر څرګندوي.
سولې او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د عدالت او توسعه ګوند غوروی د کمیټې د کارونو په اړه اندیښنه وشود او ویل دا احتمال شته چې دا کمیټه به طرفه کار و نه کړي. دغه ګوند رئیس سید جواد حسینی نن په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې له افغان حکومت او نړیوال ټولنې وغوښتل چې د دوی اندیښنې په پام کې ونیسي. په ورته وخت کې د حکومت اجرایي ریاست وایي چې د غوروی په کمیټه کې د حکومت استازي نشته او راتلونکي انتخابات به په شفاف ډول ترسره کیږي. نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
که څه هم ولسمشر یو ځل بیا د انتخاباتي سیستم د اصلاح او د غوراوي کمیټې د کارونو د پیل په اړه تقنیني فرمان صادر کړ، خو د عدالت او توسعه ګوند یاد اقدام ته د شک پوستر ګوري. د دې ګوند مشر سید جواد حسینی د یکشنبه په ورځ په یو خبری غونډه کې ټینګار وکړ چې دا د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله ترمنځ یو معامله ده. خغلی حسینی په افغان حکومت او نړیوال ټولنې غږ وکړ چې د دوی اندېښنو ته پام وکړي.
واقعا د دې مورید
په رښتیا هم د غوروی د کمیټې په ګډون د انتخاباتي نظام د اصلاح په اړه اندیښنې لرو او هیله مودا ده چې د ملي وحدت حکومت او نړیواله ټولنه زموږ اندیښنو ته منطقي ځواب ووایي.
که څه هم وړاندې تر دې د غوراوي کمیټې د کار او د انتخاباتو د سیستم د اصلاح په اړه د ولسمشر فرمان د ولسي جرګې لخوا رد شوی دی، خو اوس د یو نوي فرمان له مخې د غوراوي کمیټې ته نوي کسان ورزیات شوي دي. اجرائیه ریاست وای د غوراوی په کمیټه کې د ستر محکمې د مشرانو جرګې د ولسی جرګې د بشري حقوقو خپلوا کمیسون د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسون مشران د خجنه فعالانو یو استازي او د انتخاباتو د څار بنسټونو یو استازي غړیتوب لري. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې د انتخاباتو د اصلاح چارې ښې پر مخ ځي او ډاډ یې ورکړل چې راتلونکي انتخابات به هم شفافي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادۍ راډیو ته وویل چې د غرابي په کمیټه کې هیڅ حکومتي استازی غړیتوب نه لري.
حکومت اصلاحات د کمیسیون له وړاندیزونو سره سم عمل کوي. د غرابي په کمیټه کې د حکومت یو نماینده هم نشته. غرابي کمیټه یو مستقله کمیټه ده او هغوی به حکومت ته د راتلونکو کمیشنرانو پیشنهادي لیست وړاندې کوي. بنا د اصلاحاتو پروسه د خلکو له غوښتنې او د اصلاحاتو د کمیسیون وړاندیزونو سره سم مخته ځي او انتخابات به تر اصلاحاتو وروسته کیږي.
اکسینیا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو شبکه وای کچری د غرابي کمیټه له هر ډول فشار او واسطې پرته خپل کارونه پر مخ یوسي او وړ کمشنران وټاکي، نو دا به د راتلونکو انتخاباتو لپاره یو غوره اقدام وي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د عدالت او توسعې ګوند وایي د انتخاباتي اصلاحاتو بهیر ناسم خواته روان دی او اندېښنه څرګندوي چې په دې کې بې طرفه کسان ځای پر ځای سوي. البته دا پروسه به بې طرفه نه وي. وایي چې حکومت هڅه کوي څو په دغه کمیټې کې خپل د پام وړ کسان ځای پر ځای کړي. پر همدې موضوع تم کېږو همدا شیبه را سره د ټلیفون په مستقیم تماس په انتخاباتي چارو کې د مدني ټولنې د سازمان رئیس جانداد سپینغر صاحب را سره دی. سپینغر صاحب، خبرونه ته په خیر راغلاست. تاسو به راپور اوریدلی چې د افغانستان د عدالت او توسعې ګوند د انتخاباتي اصلاحاتو د بهیر په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. تر دې مخکې ځینې نورو کړیو هم همدا اندېښنه درلوده، ویلې چې د اصلاحاتو بهیر بل لور ته روان دی. واقعا ستاسو اندېښنه څه ده؟ آیا دا بهیر لکه څنګه چې ادعا کېږي بل لور ته روان دی؟ که څنګه ستاسو برداشت څه دی؟
د سلام پر وړاندې کولو سره زه فکر کوم دغه اندېښنې خپله دلیل لري او ځای لري پر ځای دي. ځکه اول خو وګورئ، کوم وړاندیز چې د اصلاحاتو کمیسیون کړی و په هغه کې کمیټه د ګزینش داسې وه چې ترکیب یې چې یو نوه بیلانس یا موازنه د مدني ټولنې چې آزاد او بې طرفه ادارې دي د دوی او د دولتي اداراتو د نمائندګانو ترمنځ موجوده وه. اوس حکومت یا وروستی تصمیم داسې نیولی، په دې فرمان کې تغییر داسې راوړی چې د دولتي اداراتو نمائندګان ډېر زیات شوي دي او تر څنګ یې د مدني ټولنې یو غړی چې د مطبوعاتو نه نمائندګي کول هغه هم کم کړی دی. نو اوس داسې ښکاري که چیرې نمائندګي د دولتي اداراتو زیاته وي، طبیعي ده چې په دې به انتقاد وي. دې نه به اندېښنه موجوده وي چې دولت غواړي دا پروسه کنټرول کړي او دا د اندېښنې وړ ده واقعا.
بله، سپینغر صاحب، یو نظر چې د همدې ګوند چې مخکې ما یادونه وکړه د توسعې او عدالت ګوند پیشنهاد کړی، هغه دا دی چې یا باید حکومت د پخواني کمیشنران د کمیسیونونو محاکمه کړي که واقعا دوی مجرم وي، او کنه باید همدا کسان په خپل حال پاتې سي، همدا پروسه په همدې شکل باندې دوام وکړي. فکر کوي په اوسنۍ حالاتو کې دا غوښتنه تر کوم ځای پر ځای د واقعا عملي بڼه لري او که څنګه؟
زه فکر کوم ډېر عملي بڼه نه لري. د یو خانه که کمیشنران په خپل ځای پاتې کېږي، هغه لازم اعتماد په پروسه ډېر سخت دی چې غورغول شي، ځکه اکثرا د دې کمیشنرانو په وړاندې ډېر اتهامات مطرح شوي دي او عوام خلک که دوی په خپل ځای پاتې شي په پروسه باندې به اعتماد ونه کړي. د بلې خوانه د حکومت دپاره هم زه فکر کوم چې ځینې کړۍ دي چې د موجودو کمیشنرانو نه ملاتړ کوي. دا به ګرانه وي چې دوی سره دومره جدي برخورد وکړي چې دا کمیشنران محاکمې ته راکاږي او هغه اتهامات چې په دوی موجود دي د هغې د سپیناوي هڅه وکړي. خو صرف منځنۍ لاره یې ممکنه ده چې دا کمیشنران یا په خپله خوښه یا د حکومت د خوانه ګوښه کړی شي او په ځای نوي کمیشنران راشي.
ډېره زیاته مننه کوم د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې د سازمان یا اکسین مشر جانداد سپینغرو چې د انتخاباتي اصلاحاتو د پروسې په تړاو باندې خپل نظر ورکوي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
و اوسم هلمند ته ځو. د هلمند د نادلي ولسوالۍ پر امنیتي کمربند بریدونه ډیر سوي دي. خو افغان ځواکونه وایي د وسلوالو د هر ډول بریدونو د دفع کولو لپاره چمتووالی لري. سره له دې چې پر دې کمربند بریدونه ډیر سوي دي، خو د افغان ځواکونو تلفات د پخوا په څیر نه دي. زموږ همکار د نادلي ولسوالۍ یوې داسې سیمې ته تللی دی چې د وسلوالو بیرغونه د ورایه معلومیږي. جزئیات د محمد الیاس دایی په راپور کې.
د نادلی ولسوالۍ د مرکز څخه لویدیځ ته ځو. اوس د وسلوالو سره د افغان ځواکونو د جنگ لومړی کرښه د دې ولسوالۍ د شنه کلي سره ده. د جنگ اوله کرښه د ولسوالۍ د مرکز څخه 5 کیلومتره فاصله نه لري، خو د ولسوالۍ په بازار او شاوخوا سیمو کې کاروبار او د خلکو ژوند عادي ښکاري. په دې ځای کې تر 50 ډیر کسان راټول شوي دي او د کلي د ملک په غوښتنه هغه سړک هواروي چې د جنگ لومړۍ کرښې ته غځېدلی دی. دوی وایي وړاندې حکومت سم نه دی جوړ کړی، نو ځکه اړ شول چې خپل په بیلچو او کلنګونو یې لږ تر لږه هوار کړي. زه د پولیسو په یوه داسې ټانک کې یم چې یو زیکویک او بل پکې 2 ملی متره توپ تړلی دی. دا یوازنی ټانک دی چې د پولیسو په خبره د وسلوالو په ضد ځینې ډېرې استفاده کوي. د نادلي امنیه کمانډان سمونمل عمر جان اکمل غواړي د دې ولسوالۍ په لویدیځ کې د امنیتي کمربند څخه لیدنه وکړي. د جنګ کرښې ته نږدې په دې سیمه کې خال ډزې هم اورېدل کېږي. خلک عادي ښکاري او په خپلو کروندو کې بوخت دي. په داسې حال کې چې د پولیسو دوه کورولاوې یو رینجر او یو ټانک زما تر څنګ د یو شمېر پولیسو په شمول ولاړ دي، ډېر هغه کسان چې د کمربند سیمې ته د غځېدلې لارې په جوړولو بوخت دي وایي ولسوالۍ ته نږدې امنیت بد نه دی، خو که چیرې لږ د ګڼ مېشتو سیمو څخه تازه راغلي وسلوال لرې سي نو دوی ته به ژوند اسانه سي.
امنیت هېڅ مشکل نه لرو سر د خلاص خو ته هم هغه اول خط وایي ورېږ تقریبا 200 متره به له موږ لرې، هېڅ مشکل موږ نه لرو. د حاجي صاحب ترې خدای خیر ورکړي، وایي ورېدو امنیت یې راوستی، د امنیت برقراره ده، څلور ساعته وایي ورېدو ولسو سره ملګری ده، د سره ولس ملګری ده، دایله ول سره مرګره ده.
کمانډان د ولسوالۍ کمانډان د خپل امن امنیت نیولې دي. جنگ به خپله نه تر نږدې دي، مګر موږ په امنیت کې موږ به هم وسایل نه کوو. تاریخ نه نه خمل کړی چې په دې موږ کې نه دي کړی. دا خد موږ نه کړو، موږ هغه نه لرو سره خلاص.
کڅوم د کسان ته څوک پیسې نه ورکوي او دوی د سړک کاند او کفر سموي، خو دا څه ښکاری چې هم خلک د جنگ سره عادت سوي دي. موږ د نادلي ولسوالۍ د شنه کلی سره د وسلوالو د جنگ اولی کرښه ته ولاړو. د نادلي ولسوالۍ امنیه کمانډان سمونمل عمر جان اکمل د جنگ په لومړیو کرښو کې د پولیسو او عامه نظم د پولیسو د آمدګیو په اړه وایي که چیرې د جنگ پر مهال اضافي مرسته ورته ورسیږي نو دا پوستې به هیڅکله هم سکوت ونه کړي.
دوه بیرغ ګوره چې ونیوي
وه
هغه د بدلا کول سره ها تلیفون تراشه
په دا کورې کې دوی سه
اخو کورې کې ګوره تر کرښي
د کمربند د هر پوستې سره جنگرس په هم تړل سیوی دي او دوی د هر نابلده د کسب لیدو غاپي. پولیس وای دوی د شپې خوش کوي او د پولیس سره د پیری پر محل د مرستي کار تر اخلي. د نادلي ولسوالۍ امنیه کمانډان عمر جان اکمل ازادي رادیو ټول شکاره ثبوت لري چې ایران او پاکستان دلته د جنگیدونکو وسلوالو سره د مرمۍ او مهماتو مرسته کوي. اکمل وویل دوی د خلکو په مرسته موجود امنیتي کمربند ساتي او ډیر ژر به د لوړ پوړو مقاماتو په غوښتنه د وسلوالو په ضد عملیات هم پیل کړي.
یو غټ لاسته راوړنه هم دا ده چې د خلکو یوازنۍ همکاري ده. د نادلي ولس، د نادلي سپینږیري، د نادلي خلک، قومي مشران او ټولنیز شورا غړي یا رئیس دا ټول زموږ سره وژه پر وژه خلاق ولاړ دي او د دښمن په مقابل باندې مقابله کوي. ستاسو د افغان مرمۍ تر اوسه پرې پیدا شوي دي، راکټان پیدا شوي دي او دغه سلاوي خو د ایران د اوس پیدا شوي دي. ما په خپل سترګو ثبوت لیدلی دي چې د ایران د افغان اوانونه او دغه مرمۍ چې خپل ایران پر لیکلي دي او دغه راکټان
د دې ځای پولیس د وسلوالو د بریدونو په ضد امادګۍ نیسي. د استحکام او خزو په برخه کې کافي کار شوی دی. د افغان ځواکونو موټرونه او زغروال د خلکو په منځ کې تیریږي. عوام خلک د دوی د زغروالو مسیر په ځیر څاري. په دې ورځ په نادلي ولسوالۍ کې د ملي امنیت مدیریت کارکوونکو د وسلوالو هغه موټر سایکل بم هم کاشف او خونسا کړ چې ماښام مهال د بازار په څنډه کې د امنیتي سرتیرو لپاره ځای په ځای شوی و. د نادلي ولسوالۍ د لوی منده او کوفکي څخه د افغان ځواکونو امنیتي کمربند 5 میاشتې وړاندې تر چانجیر، سید آباد، شین کلي او تریخ ناور پورې راورسېدی. د ځینو سرچینو د معلوماتو له مخې تر اوسه په دې جګړه کې د نادالی ولسوالۍ د پولیسو په شمول د ملي اردو عوامو خلکو نږدې 100 نفر وژل شوي او تر 200 ډېر ټپیان شوي دي، خو رسمي سرچینې نه دغه شمېره تاییدوي او نه هم په دې اړه دقیق معلومات ورکوي. نادالی د هلمند د مرکزي ولسوالۍ له جملې 4,609 کیلومتره پراخوالی لري او 1,10,000 نفوس یې په 1,46 کلیو کې ژوند کوي چې د مرکزي سیا د معلوماتو له مخې په دې وروستیو کې په دې ولسوالۍ کې د مځکو د غاصب له امله په نفوسو او کلیو کې هم د پام وړ پراخوالی راغلی دی. محمد الیاس دی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
از کابل تا زابل،
در هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مو له ازادۍ رادیو څخه واورېدله چې د ماښام لوونه د سهار تر 2 بجو پورې د FM 105 سپاینې په همدې څپې چې ازادۍ رادیو خبرونې لري د آشنا رادیو هم خبرونې لري. اوس به هم له مرزي احمدزی څخه د دې مهال روسي او مهم سپورتي خبرونه واورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي ټیم به له پلان سره د سریلانکا په وړاندې چې د نړۍ په لومړۍ درجه ټیمونو کې راځي مسابقه وکړي. له هندوستان د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل دغه سیالۍ په هند په کلکته کې د پنځمې په ورځ ترسره کیږي. افغانستان پرون د زیمبابوې په ماتولو سره د شل اوره مسابقو دویم پړاو ته لار پیدا کړه او اوس د کرکټ له لومړۍ درجه ټیمونو سره سیالي کوي. تر سریلانکا وروسته افغانستان د جنوبي افریقا، انګلستان او ویسټ انډیز له ټیمونو سره هم لوبه کوي. د افغانستان د رسمي سپورت اتل باز محمد مبارز پرون خپل روسي سیال امیر ساتاروف ته تر 2 دقیقو په لږه موده کې ماتې ورکړه. مبارز د دې بریا په اړه پرون وویل:
سابقه ما تانستم که عارف خود در راون اول
خپل سیال می د اول پړاو په اوله دقیقه کې تسلیمې دوه مجبور کړ. دا هغه تخنیک چې په تاجکستان کې څو مده مخکې زما بل روسي سیال زما په وړاندې کارولې و. زه په پوزي جامو کې میدان ته نه وتم. خپل دا بریا می افغان امنیتي ځواکونو ته په ځانګړي توګه پولیسو ته ډالۍ کړې ده.
مبارز زیاته کړه چې د پرونی مسابقې د نندارې لپاره د روسیې په پلازمېنه ماسکو کې 2,000 نندارچیان راټول شوي وو چې 2,500 افغانان وو. او د افغانستان د پخ عمر لرونکو فوټبال ټیم تیره شپه د تاجکستان لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو د برخې مسؤل سید علي کاظمي نن ازادي رادیو ته وویل چې د هیواد د پخ عمر لرونکو ټیم 2-1 پر وړاندې د تاجکستان ټیم ته ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال دغه ټیم مخکې هم یو لوبه د تاجکستان د ټیم پر وړاندې مساوي پای ته رسولې وه. د خبرونو پای
ل مرزي احمد زيد څخمو د دې محل د سپورت خبرونه واوریدل. اوس هم د افغانستان په تړاو یو بل راپور لرو. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مهنیت وایي چې د افغان ځوانانو لپاره 15 کلن ملي ستراتیژي ترتیب شوی ده. جزئیات به د ناجي صاحبي په دې چمتو کړي راپور کې واورو. د تخنیکی ستونزې له امله دا راپور نسو خبرولای، خو بل راپور لا راخلو. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي د دې اورګان په تدارکاتي سیستم کې باید بنیادی اصلاحات رامنځته شي. د دوی په باور د خریداري په تړونونو او تدارکاتي سیستم کې د مقرراتو پیچلتیا فساد زمينه برابرولای شي. تفصیل به د خان محمد سیند په راپور کې واورو.
که څه هم په خاطر دې د افغانستان د دفاع وزارت د خریداري او پټړونونو او په مجموع کې په تدارکاتي سیستم کې د فساد خبري شوی، خو د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانګزه وایي چې په دې سیستم کې د بنیادی اصلاحات او دراوستلو لپاره هڅې تیزی کړې دي. خاغلی ستانگزی دا خبر د یکشنبه په ورځ په کابل کې د دفاع وزارت د لوړپوړو چارواکو د شتمنیو د ثبتولو په مراسمو کې وکړه. دی وویل د دې وزارت د تدارکاتو پیچلي مقررات د فساد سبب کیږي او وروسته له دې باید دغه سیستم د امکان تر حد ساده او اسانه شي.
جلوگیری از این میکنیم که لکه ننگین فساد به دامن اردو نرسد.
د دې مخنی سوچ د اردو لمن ته د فساد شرمناک رټه و نه رسیږي او که رسیدلې هم باید ژر یې پاک کړو. بلدا چې سیستمونه اصلاح کړو، مثلا کله چې د ضرورت وړ یو شی اخلو باید شل ورځې پر شاوخوا 15 دفترونو وګرځو. دا مرحله باید په 15 دفترونو کې خلاص شي، دا ځکه چې د وخت ضایع کېدل فساد ته زمینه برابروي.
په دې ورځ د دفاع وزارت د 900 لوړو پوستونو د مسؤلینو شتمنۍ د وزارت په ځانګړو فرمو کې په رسمي توګه ثبت شوې. د دې وزارت د معلوماتو لمخې دغه پوستونه تر ډېره ځایه د وزارت د اړوندو دفترونو او قطعاتو مالی او تدارکاتي چارې پر مخ وړي. په خاطر دې ځینو مؤسسو ویلي وو چې د دفاع وزارت په تدارکاتي سیستم کې فساد موجود دی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د روان لمریز کال په لومړیو کې د یاد وزارت په تړونونو او تدارکاتي سیستم کې د فساد د سیړلو لپاره د حمید الله فاروقي په مشرۍ یو ځانګړی کمیسیون ګمارلې و. خاغلی فاروقي د سیړونو د پایلو د خبرولو پر مهال رسنۍ ته ویلي و چې د یو میلیارد ډالرو په ارزښت کې د دې وزارت د تیلو په تړونونو کې 100 میلیونه ډالر فساد موندلې او د فساد شاوخوا 30 عاملین یې عدلي ارګانونو ته معرفي کړي دي. په ورته وخت کې د دفاع وزارت د لوړپوړو چارواکو د شتمنیو د ثبتولو په مراسمو کې له فساد سره د مبارزې د عالی ادارې مشر حسین فخری هیله وښوده چې د دې وزارت مسؤلین د په ټولو قطعاتو کې د فساد پر ضد مبارزه جدي کړي، سو دغه وزارت ته بیا د فساد د موجودیت ګوته ونینیول شي.
هدف ما از نشر ثبت دارایی برازی بده که اگر هموطنا
د دارایی له ثبتولو څخه مو هدف داده چې که خلک د دولتي چارواکو د شتمنیو په اړه نور معلومات ولري له موږ سره دې شریک کړي. د دارایی ثبتول د بررسۍ او څیړلو بله مرحله هم لري. د دفاع وزارت د ځینو مسؤلینو په اړه خلک خبرې کوي چې له دولتي امکاناتو څخه ګټه اخلي. د دې لپاره چې دا ستونزه لري شي، هیله ده چې د دې وزارت چارواکي په ټولو قطعاتو کې د فساد پر ضد د مبارزې امر په ښه توګه پلی کړي.
خلک وایي د افغانستان په اکثرو ادارو کې فساد موجود دی او یو لامل دا دی چې له سرغړوونکو سره عدلي او قضایي ارګانونه جدي چلند نه کوي. حکومت تر اوسه 3 ځله په بیلابیلو ادارو کې په فساد ککړ چارواکي رسنیو ته پیژندلې، خو د عدلي تعقیب موضوع لا تر اوسه بې برخلیکه پاتې ده. خان محمد سیند، آزادي رادیو، کابل.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر له خپل اروپایي سیالانو سره د سوریې د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. ټاکل شوی ده چې سبا ته د سویس په ژنیف ښار کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم او دغه د وسلوالو مخالفینو د استازو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. په دې اړه د نوریاس نوری راپور واوري چې ورپسې به د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د پلټنې پروګرام هم خپور شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بنن په پاریس کې د فرانسې، بریتانیا، ایتالیا او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو او هم د اروپا د بهرنی سیاست له مشر سره وګوري. د دوی د خبرو د اجنډا په سر کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې غیر مستقیمه خبرې ځای لري چې ټاکل شوې ده د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم او د سوریې د اپوزیسیون ډلو د استازو ترمنځ سبا ته په جنیوا کې پیل شي. دغه خبرو هدف د هغه نازک اوربن پیاوړي کول دي چې د سوریې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ اټینګ شوی دی. د القاعده او د اسلامي دولت ډلې یا داعش سخت دریزي وسلوال په دغه اوربن کې نه دي شامل او نه به هم د جنیوا په خبرو کې ګډون وکړي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استاد سټیفن د مستورا ویلي چې د جنیوا خبرې به له لس ورځو زیات دوام ونه کړي. روسیې له د مستورا غوښتي چې د جنیوا د سولې په خبرو کې د سوریې کوردان هم شامل کړي. د مستورا سی وی سی لیټم سورس پانه ته ویلي چې که څه هم د سوریې کوردان په دې خبرو کې ګډون نه کوي، خو دوی ته فرصت ورکول کیږي چې خپل نظر څرګند کړي. د سولې په دغو خبرو کې به په سوریه کې د نوي حکومت او نوي اساسي قانون د جوړولو او د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې په 1300 کې د جمهوري ریاست او پارلماني انتخاباتو د ترسره کېدو پر موضوعاتو خبرې وشي. د سوریه د اپوزیسیون ډلو د سعودي عربستان ملاتړي د خبرو عالی کمیټې ویلي چې د جنیوا په خبرو کې ګډون کوي او پر یوې انتقالي حکومت بچ بشپړ اجرایی واک ولري او اسد یا د هغه نږدې همکاران هم پکې شامل نه وي ټینګار وکړي. د اپوزیسیون ستر مرکچی محمد آلوش د شنبې پورس په جنیوا کې وویل چې انتقالي پروسه باید له قدرت د اسد په لری کېدو یا د هغه په مړینې سره پیل شي. هغه وویل انتقالي حکومت له اوسني رژیم یا دا چې مشر بیا هم په قدرت کې وي کار نشي پیلولی. خو د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم د شنبې پورز وویل چې له قدرت د اسد د لری کېدو لپاره د اپوزیسیون غوښتنه د دوی لپاره سره کرښه ده او ښایي هغه د دې سبب شي چې د جنیوا غیر مستقیمې خبرې پای ته ورسیږي. هغه پرون اعلان وکړ چې د اسد د رژیم استازي به په دغو خبرو کې ګډون وکړي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر وویل موږ بل هر هغه چا سره چې غواړي د جمهوري ریاست پر سر بحث وکړي خبرې ونه کړو. بشار الاسد سره کرښه ده که دوی په دې غوښتنې ټینګار کوي هیڅ دلیل نشته چې د جنیوا په خبرو کې د برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په پاریس کې له نننیو خبرو مخکې د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز، ولیعهد شاهزاده محمد بن نایف او د سعودي لوړپوړو وزیرانو سره خبرې وکړې. تمه ده چې د پاریس په نننیو خبرو کې د کډوالو پر ستونزو چې اروپا ورسره مخامخ ده هم خبرې وشي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه میومنئ په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ. تا د بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. ګرانو دوستانو که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. تاسو کولی شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 1918 شمېرې له لارې نه موږ ته اس ایم اس راولېږئ او خپل ورک شوی عزیز ولټوئ. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې دوه داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د ازادي راډیو له لارې نه د دوی د ورکو شوو عزیزانو په اړه پکې معلومات خپره شوي دي. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومه کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ګرانو اوریدونکو ډېر به منځنډو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000024341. یا وری بیا وایم 0000024341. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000422211211415. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو څخه اورئ. په آزادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږی یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورید تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې محترم ورور ملا صاحب اکبر موږ ته رالېږلی دی. دی وایي چې د دوی د ورک شوي په هکله چې جمعه نومېږي له ازادي راډیو نه تلیفوني پیغام خپور شوی دی. ما د ازادي راډیو په آرشیف کې د جمعه په هکله داسې تلیفوني پیغام پیدا نه کړ چې چا به ازادي راډیو ته تلیفون کړی وي. خیر دی وي، اوس به د دغه محترم ملا صاحب اکبر تلیفوني پیغام واورو. کېدی شي چې په نننی پروګرام کې څوک د ده په اکله معلومات موږ ته راولېږي، بیا به یې محترم ملا صاحب ته په بل پروګرام کې خپاره کړو. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام واورو.
زه ملا اکبر منصورزی د غورمای څخه پیغام ثبتوم. جمعه نوم یې د خدایداد منصورزی زوی چې تخمینا 15 کاله مخکې لادرکه ورک وو. همدا اوس داسې اورو چې په ازادي راډیو کې یې پیغام اعلان شوی دی. هیله کوم خپل په آرشیف کښې وګورئ او موږ ته په دغه شماره تماس ونیسئ
تحصیل آزادی را روز خواه تیورا کشو وزیزان و دوستان و پروگرام تا واقع است. یو بل دست تلیفونی پیغام لرو چه مونگ تا ملاسب دور محمد را لگره دهی. دهی وایی چه ده دوی یو ماشوم ورک سوی دهی او پا تیروخ پروانو که یو چا ده هلمن لولایتا د دغه ماشوم په اکله معلومات ازادي رادیو ته را لېږلی ول. ما د ازادي رادیو په آرشیف کې پرېږدي هم چې داسې یو تلیفوني پیغام پیدا کړ په کوم کې چې د ورک شوي ماشوم په اکله معلومات دي. اول به د محترم ملا صاحب تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به د هغه ورک شوي ماشوم په اکله تلیفوني معلومات دغه محترم ورور ته وړاندې کړو. اول د محترم ملا در محمد تلیفوني پیغام ته غوږ شي.
د روزګان ولایت د چورې د ولسوالۍ نه ملا در محمد خبرې کوم. د شیدو د غاړې د ازادي راډیو نه مو هیله او ارزو دغه ده چې هغه سړی چې هغه یو سړی چې د روزګان د هلمند د ولایت نه د ازادي راډیو ته د ورکسي ماشوم په هکله معلومات ورکړي وو. زما څلور کاله کېږي چې زما یو ماشوم زوی د کوره نه درته شوی دی. تقریبا د درو کلو څلور کاله کېږي چې ورک دی. عمر وہ قلم دی وس ما د ازادي راډیو له نه دغه تمه او امید او ارزو ده چې دا الک هغه د هلمن د سړي پلاس کې یا دې د هغه سړي شمیره ما ته یو ځل راکړي یا دې دغه زما شمیره او هغه ته ورکړي. هغه سړي د ازادي راډیو نه مو دغه هیله ده چې دغه ما پیغام نشر کړي ځکه زما یو ماشوم نه درته شوی دی چې زما د دغه ماشوم دوی په هکله ما ته معلومات راکړي. زه د روزګان ولایت نه د شیدې ولسوالۍ نه خبرې کوم. د ټلیفون شماره ده 0 4 5 2 2 0 0 4 5 2 8 3 2 2 0.
ګرانو دوستانو، اوس به د دغه ورک شوي ماشوم په اکل چې ازادي راډیو ته یو ګران ورور تلیفون کړی دی تاسو ته تلیفوني پیغام خپور کړو.
ما دغه پیغام دی زال بری د هلمند ولایت ته د نادادي د سیمه ته ستا سره په تماس کې یم. دلته یو هلک دی تور کالي اغوستی دی د 5 کالو دی وایي زه ودود نومیږم خپل د کوره ته نادراکه دی. هر سړی کولی شي چې دغه شمیرې ته زنګ ووهي 0 8 8 3 5 1 4 دغه زما تلیفون شماره ده کولی چې دغه شي ته زنګ ووهي. دغه هلک چې دی د نادالي د دورایي د نزدانۍ ودې خواته د مکتب ودې خواته دلته دکان دی. دغه دکان ته دې ځان ورسي بس هغه هلک پیدا کېږي. وسلام.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته وایست. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
مرحبا، السلام علیکم. دا د نافی د هلمند ولایت ګرنچه د ولسوالۍ خبره کوم. زما ورور عبدالباری د 18 کاله کېږي چې په پاکستان کې د ماماګان د کورونا برکتې دي. که هر مسلمان ورور د پاره معلومات لري یا د چا سره ورسره یې کچیر بندې نو زموږ سره د پداغه شمیره ځنګ ووي 0 8 5 3 5 2 3. د ټلیفون شماره یو ور بیا وایم 0 8 5 3 5 2 3. لکه انعام لري. وسلام.
السلام علیکم زم منګل یم د پروان د ولایت د سیاګر د ولسوالي اوسیدونکی ما زما یم ما چې نیمه محمد صابر د پلار نوم عبدالجان دا شپږ کاله کې د ګاورز د سیمې نه نظر کښل لري هر مسلمان ورور ته په دې په اړه کوم معلومات وي دا چې نه لرم سره تماس نیږي صفر واویا نسو پنځه شپږ اته زره او پنځه صفر واویا نسو پنځه شپږ اته زره او پنځه
زم محمد فهیم الله اتا د خوست ولایت د اسماعیل خیل او منځوی ولسوالۍ د للمې کلی څخه تاسو ته پړیږم موږ یو څو ولایت په نام دی عبدالخالق چې دوه کاله مخکې ورک شوی دی سترګې ړندې دي او دا ورک شوی دی د کور څخه څه معلومات لرل موږ ته په دغه شمېره اړیکه ونی صفر اوس یا نوي شپږویش دویش نهویش خدای په امان الله محمد شاهزاده رادیو زنده باد
سلام علیکم زه زمانم کاری زرینگل دی ورده گولت دی بندیچه کلساره دی عربان و دی نکرد کلی وسیدین کهیم زما یو اوره دی کاری شریف پنامه بانده چی دی یو کان نرافده خواه دی خپل کود نواتله دی یا تاسابی تکلیف لیری که چیر تا دیده پهت لطک معلومات لیری او یا دا غاق دی بخپل آوری لطفم دی پدیش میرمون تزنگویی سپر وسوا و تاتیا یوش بیت دی تال وقت پینده تال وقت او دیده دی نخو نایواده دا چی دای سرگ بونده دستی شنی گونده سرگی دی اما خیلی دستی سرگ بونده دیگه سلام علیکم
الو سلام علیکم زاد لسو تا دا کندار والا چو سر فتان مانسی ما رور دیده جاولاک بنا مات جار لس کالا که که مشم نظره کردی از جا بکم مات چدا لنبار خمسی زنگ ویچی پر هیویا پنجویش اته پنځو څلور سوه شپږ بل نمبر صفر اووه سوه پنځه شپږ نوي پنځه پنځو
کاهم د شعور ته محمد شاه ده درې کاله کېږي چې د کندهار ولایت ته نظر کړ شوی دي زما نوم عبدالستار ده زوی نوم عامر خان د شعور ته محمد شاه هر څوک یې په اړه معلومات لري زموږ سره په دغه شمېره تماس ونیسي صفر اویا اته شپېته صفر اویا اته څلوېښت شپېته نه سوه درې څلوېښت د کندهار ولایت څخه نظر کړی دی اته کې په اړه معلومات لري د والا کا چې دا ورکو ولي کېږي وستان دی
زه اوس هغه د نړیوالو ولسوالۍ له استاد سره په تماس کې زما یو عمر د شپږ کال کې چې نظر د نظر کړی دی د کوم څه یو څه ثابت کلیپ هم لري او کار مسرمه ورور د غباري په اړه معلومات لري زما سره د کډو شمیرو تماس ونیسي یا پر وا یو ول سلور سلور وا برې برې اته یو زله بیا تکرارو یا پر وا یو ول سلور سلور وا برې برې اته
زما یو ور دی سمت الله په نامه دی د لګریش بر درای باندې نادر کسو دی د جامیر اکاسو دی د عمر اکام له سیده د ورو مشروع نه نه جامه دی زه هغه کوم چې دا زما ورو په داسې که هر مسلمان ورو ته پته وین او په دغه شمیره دې زما سره اړیکه ونیسي او خپل جایزه دې تلاشه کې صفر اوسه پر اته درې و درې یو دوا و سلام دوا
مستر از مو یو در تاسو ورو در تاسو په نامو مو ته نه دا که څه ودی که دا غز مو ورو مو غواړو ک چاته معلومات په دغه شمیره دې مو ته رنګو صفر واو یا هیڅ پته بیا اچھا دا نمبر دې مو سره څنګه
سلام علیکم زه سید الله خبره کوم له ایران څخه ما ورور نه درکه سعودي دی دله فرج کیز د نیمروز په ولایت کې سینه قاضی دې سینه بوتونه دې تازه ګره راغلی دې تازه ځوان ځابل دی ولایت خاک افغان دی ولسوالي و شهدون کیدا که هر چا پیدا کو به دې شمیره دې موږ سره لطفاً تماس ونیسي موږ شمیره ده صفر نسو څوارلس صفر اته پنځوس اتهویس شپږ پنځوس صفر نسو څوارلس صفر شپږ پنځوس اتهویس شپږ پنځوس که هر چا موږ ته د دې سړي په معلومات راکړو دا اعصابي مشکل لري څو وارې ما د ازادۍ راډیو خپل پیامونه پرېښو خو ما هېڅ جواب له لاسه نه کړو که خیر موږ لس زره که هغه ته بخښي انعام وکړو که هر چا موږ ته د دې سړي په معلومات راکړو که هر چا دې ما په شماره زنګ راته وویل ډېره ډېره مننه ازادۍ راډیو زنده آباد د ټول عمر لپاره
یا مساخان د ندالی ولسوالۍ نه زه ستاسو سره په تماس کې یم ما یو ماما دی شپږ کاله کېږي چې نظر کسه ودی د کوچې څه چې هر مسلمان ور په معلومات لري زما سره د په دغه شمېره تماس ونیسي
پرایا سلور اته و اته سلور پینزه یو پینزه اته سلور یو زره ده تکرارم پرایا اته سلور پینزه یو پینزه اته سپر او دره ده کاغانه اینا وروره شده ده
زه د میوان سالی څخه تاسو ته زحمت ترکوم دا یو کې چې د ازما پیغام نشر کی زما یو انډوال دی د درخان په نامه سره درې څلور کار کې چې ورته د میوان سالی څخه وکړل دي شریف لوي چار ورو ته په دغه حق له معلومات درخان په حق له معلومات لري یا په خبري او سره یې په دغه شمیره دی ما ته زنګ وي صفر اویا دیرش نه اویا درې سوه شپږتیا بدله تلا دا شمیره بیا در سوه صفر اویا دیرش نه اویا درې سوه شپږتیا دغه شمیره د ورور چا سړي پیدا کړي پر دغه کښنه کې ما ته زنګ وي. السلام علیکم.
عبدالستار یم د فراه ضلع کې د ګلستان د ولسوالۍ یم. زما یو زوی ورک شوی چې د قاري الله عبدالرحیم په نامه باندې تقریبا پنځه کاله کېږي د قندهار او د بولدک پر لوی لار باندې ورک شوی دی. نو هر مؤمن مسلمان ورور که د قاري الله عبدالرحیم په اړه معلومات لري یا د ژوند یا د مرګ ما ته ټلیفون وکړي. زما ټلیفون شمیره ده صفر اویا پنځوس دوه نوي اته سوه درې نوي. یو ځل بیا ټلیفون شمیره وایم صفر اویا پنځوس دوه نوي اته سوه درې نوي. وسلام با احترام یو جهان مننه د ازادۍ رادیو ته چې زموږ پیغام نشریا ترکیا. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. زه نواب د هلمند ولایت د مساکړه ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما پلار اصل نومي تقریبا یو کال کېږي چې نادرکه شوی دی. هر مسلمان ورته د پاړه باندې درکې نو لطفاً زما سره په دې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره ده صفر اووه سوه پنځه اویا شپږ شپېته اتیا صفر اویا پنځه سوه اویا شپږ شپېته اتیا صفر اووه صفر پنځه اووه صفر شپږ شپږ اته صفر او خپله شیرني یې ترلاسه کړي. وسلام.
زه حمدالله زابل ولایت کاکاغان ولسوالۍ د سوزي اوسېدونکی له تاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورک شوی ده خوري مو ورک شوی ده په نامه د حکمت الله باندې له پنځه شپږ ورځو وروسته چې د مازه توازن یې خراب ول ایرانه نیمروز ته راغلی ده. نو که هر چا ته معلومات یا حکمت الله خپله دا زموږ خبره اوري له موږ ته دې په دغه شماره زنګ ووهي صفر اویا درې شپېته اووه نوي پنځلس اته خپله شماره صفر اووه سوه اته څلوېښت یو سل اتلس نهه سوه شپږ شپېته. که هر چا ته د حکمت الله په باره معلومات یا حکمت الله خپله زموږ خبره اوري موږ ته دې په دغه شمارو زنګ ووهي. وسلام.
السلام علیکم. زه آیت الله د کندهار ولایت او د دامند ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ یو د اکا زوی د ځنګله اوسېدونکي په نامه ده وزیر او د قبلي اکا زوی دوه نیم میاشت کېږي چې ورک دی هېڅ درک یې نه ستا هر مسلمان به ورته که د ده په اړه باندې معلومات یې یا دی خپله دغه زما آواز اوري پر دغه ټلیفون شمېره زموږ سره تماس ونیسي صفر اویا یو اویا شپږ سوه څلوېښت اته اتیا شماره یې پلا بیا وایم صفر اویا یو اویا شپږ سوه څلوېښت اته اتیا.
غوری زمر ورک لرو د محمد عارف په نامه د حاجي محمد داود زوی د هلمند ولایت د نزانی ولسوالۍ د شاول د مانده د جبدا کا د کورو څخه د نن څخه څلور ورځې مخکې له درکه شوی دی. یو مسلم سره دی که چا لیدلی وي یا چا دی خپله زما غږ اوري نو پر دغه نمبر باندې زنګ ووهي صفر اویا اته دېرش دوه ویشت شپږ سوه شل شماره بیا تکراروم صفر اویا اته دېرش دوه ویشت شپږ سوه شل او یوه بله شمېره ده صفر اویا یو اویا اوولس اوولس نه صفر اویا یو اویا اوولس اوولس نه. وسلام.
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یوولس څلېرېست یو سلو پنځلس. د ازادۍ راډیو ګرانو اوریدونکو محترمو دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شوو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نه وي خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ لیکونه ایمیلونه راواستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 8 بجو پورې خپرونې لري.
سلام و وقتتان خوش. ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. من جاوید حسن‌زاده همراه با تیم خبری و تکنیکی ما در این یک ساعت از رادیو آزادی با شما هستیم. در صدر مطالب خبری ما میشنوید که حکومت افغانستان میگوید که گروه امانگی چهار جانبه تلاش میکند تا زمینه آغاز گفتگوهای مستقیم صلح با طالبان مسلح را فراهم کند. در نیمه دوم این ساعت برنامه در جستجوی گمشدگان را نیز برایتان داریم، اما پیش از این